السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې نن پنځشنبه د وګي اسمبلی یو دیرشمه او د سپتمبر 22مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې خوشاله ورځ مو پیل کړي وي سر کې هم څو خبرونه. د طالبانو دفاع وزارت وایي د بګرام هوایی اډې د ترمیم او فعالولو چارې پرون پیل کړي. دغه وزارت پر خپله ټویټر پاڼه په یو خبر کې ویلي چې د دوی مسلکي ټیم هڅه کوي د هوایی اډه ژر ترمیم او استفادې ته چمتو کړي. د طالبانو دفاع وزارت ویلي چې تیر کال د اګست په 13مه امریکایي پوځیانو له افغانستان څخه تر وتلو مخکې د بګرام هوایی اډې تاسیسات ویجاړ کړي وو. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له افغانستان څخه د 19 میلیون ډالرو په ارزښت ځلغوزي بهر ته صادر شوي دي. که څه هم د افغانستان د جمهوري نظام له پرځېدو وروسته هوایي دهلیزونه بند شوي او بهر ته د صادراتو په تیره بیا ځلغوزیو صادرات کم شوي، خو د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي چې د ځلغوزیو د صادراتو اندازه په زیاتېدو ده. دا وزارت وایي ژر به 18 ټنه ځلغوزي ایټالیا ته صادر شي. په زابل کې د نری رنځ یا توبرکلوز ناروغي ډیره شوې ده. د زابل د عامه روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی وایي په وروستیو څو میاشتو کې د نری رنځ لږ تر لږه 600 ناروغان تشخیص شوي دي.
خواشینی سره چې په دې وروستیو کې د زابل په بیلابیلو ولسوالیو کې بیلابیلو سیمو او بانډو کې د نری رنځ پیښې زیاتې شوې دي، نو لږ تر لږه په دې وروستیو څو میاشتو کې شپږ سوه ناروغان تشخیص شوي دي او د هغوی درملنه اوس هم ترسره کیږي.
بلور ته ملګرو ملتونو د پاکستان په جنوب کې په یوه اونۍ کې د ملاریا د څه باندې 340,000 پیښو خبر ورکړی دی. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې پاکستاني چارواکو پرون ویل چې د پاکستان په سیلزپلو سیمو کې په ملاریا د اخته شوو کسانو شمیر خورا زیات شدید ده او له دې ناروغۍ څخه د مړو شمیر 340 تنو ته رسیدلی دی. او د بیل او ملیندا گیټس بنسټ د 2020 کال د ګول کیپرانو جایزه د افغانستان د خبری ویبپاڼې رخشانی موسسې زهرا جویا ته ورکړه. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو خبری کیسو تفصیل اوریدلی شئ. د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د نړۍ یو شمیر مشران پر افغانستان غږېدلی.
دې غونډې ته د جرمني صدر اعظم له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو له لوري له زده کړو د نجونو د بې برخې کولو په وړاندې بې تفاوته ونه اوسي.
د طالبانو لخوا د پوهنې د نوي وزیر ګمارنې ته غبرګونونه ویل کېږي. دا وزیر هم د نجونو د ښوونځیو په تړاو سخت دریز لري.
ویل کېږي چې د 15 طالبانو مشرانو په ډله کې ده چې سرسخت ډول د نجونو د مکاتبو د پرانستلو سره مخالفت کوي.
کابل کې رستورانونو ته د خلکو تګ کم شوی او په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د نړۍ مشرانو د روسیې او اوکراین ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو غوښتنه کړې.
د اوکراین د کرکیچ پاره د چین دریستل څرګند او ثابت و. موږ له اړوندو خواوو غواړو چې اوربند وکړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنه. راځو د سر موضوع ته. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلی و اویایمې غونډې ته د بیلابیلو مشرانو په نړۍ کې د لوګې پر موضوع تمرکز کړی دی. یو شمیر مشرانو د افغانستان په ناوړه اقتصادي حالت او قحطۍ هم اندېښنې ښکاره کړي. دوی په عین حال کې له زده کړو د افغان جنوب په محرومیت هم خپګان ښکاره کړی. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی ته په خپله وینا کې په نړۍ کې د خوړو د امنیت له پیاوړتیا، له ایډز او نورو خپرېدونکو ناروغیو سره مبارزې ته د بسپنې ورکولو او د اقلیمي بدلون د مخنیوي پر اړتیا ټینګار وکاوه. د پخپل وینا کې پر اوکراین د روسیې پر یرغل ډیر تمرکز وکړ او ویل چې د امریکا متحده ایالاتونو تر اوسه پورې اوکراین ته د څه باندې 25 میلیارد ډالرو بشري امنیتی او اقتصادي مرستې کړې دي. د ملګرو ملتو عمومي اسامبلۍ ته د فرانسې ولسمشر وویل چې افغانستان له سختې کاختې سره مخامخ دی. ایمانوئل مکرون چې په نیویارک کې د ملګرو ملتو و اویایمې غونډې ته وینا کوله غوښتنه وکړه چې کاختي باید د نړۍ په ګډه ایجنډا کې یوه شامله مسئله وانګیرل شي. دې غونډې ته د جرمني صدر اعظم اولاف شولز په خپلو خبرو کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو له لورې له زده کړو د نجونو د بې برخې کولو په وړاندې بې تفاوته ونه اوسي. د وویل باید څوک د طالبانو له لوري د افغان نجونو د تعلیم د محرومیت او د هغوی د انساني حقونو په وړاندې پټه خوله پاته نه شي. د تیر کال په اګست کې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته جرمني له امریکا پرته تر بل هر هیواد ډېر افغان کډوال وبلل. شولز دې مسئلې ته په اشاره وویل هیواد یې د افغانستان منځنی ختیځ او په وروستیو کې د اوکراین میلیونونه کډوال منلي او په دې کار ویاړي. د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلۍ غونډې ته د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل طالبان باید د خپلو اتباعو د مدني ازادیو او بشري حقونو لپاره لازم اقدامات وکوي. د په عین حال کې وویل چې په افغانستان کې مثبتو تحولاتو ته خوشبین دی او د افغانانو ملاتړ کوي. ترکیه یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته افغانستان ته د پاموړ بشری مرستو کاروانونه لیژلي او هڅه کوي چې له طالب چارواکو سره تعامل ته دوام ورکړي. خو له دې سره په یو وخت د طالبانو یو شمېر مخالفان لکه عبدالرشید دوستم او محمد محقق په ترکیه کې دیره دي او هڅه کوي چې د آنلاین غونډو له لارې د طالبانو پر ضد په خپل منځ کې همغږي رامنځته کړي.
و موردل چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په اویایم غونډه کې د نړۍ یو شمېر مشرانو د افغان جنو پر وضعیت هم خفګان څرګند کړی او لامل دا دی چې دا جنې له تعلیمه بې برخې دي. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده د سه شنبې په ورځ مولوي حبیب الله آغا د پوهنې سرپرست وزیر وګماره. د طالبانو د افغانانو او نړیوالو غوښتنه وه چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیزي. د پوهنې د وزارت لپاره د نوي وزیر ګمارنه د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو او نه پرانیستو له مسلې سره څومره اړیکه لري؟ اسمت سروان په همدې موضوع د سیاسي چارو د شنونکي او ژورنالیست سمی یوسفزي نظر پوښتلی.
حبیب الله آغا د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د جوی لاهور د کلي اوسیدونکی ده. دغه یو ډیر مشهور او مننای فامیل ده په کندهار کې. دوی اصلا په خو وختونو کې د ډیر اسماعیل خان نه کندهار ته راغلی وو. پلرونه یې آغا صاحبان وو او د دوی فامیل نور مشران هم په طالبانو کې ډیر منلي خلک وو. د تر زوی سید طیب آغا هغه هم د طالبانو له مهمو مشرانو څخه وو. همدا ډول په د پرونی ټاکنو کې د یو بل تر زوی د هاشمی فنون باندې د فوائد عامه وزارت موین ټاکل شوی ده. حبیب الله آغا تر دې وړاندې کومه داسې رسمي طالبانو وظیفه نه لرله. په تیر طالب حکومت کې هم د علماو د یو څانګه مشر وو او په اوسنی حکومت کې هم په کندهار کې د علماو د شورا مشر وو. کوم چې داسې یو اورګان نه ده چې هغه د خلکو سره په خلکو باندې د اجراتو کې یا د حکومتي کارونه کوي. دوی کومه خاص حکومتي تجربه د پخوانه نه لرله خو په کندهار کې دغه فامیل همیشه د طالبانو د مشرانو سره کاغه ملا هیبت الله خونزاده و یا ملا محمد مر خونزاده و هغوی ته منلی فامیل ده او احترام ورته لري. له دې امله زه فکر کوم چې په دې وروستیو یو کال کې نوموړی د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده ډیر نږدې شوی ده.
نو څه فکر کوئ چې حبیب الله آغا د دې لپاره چې د نجونو ښوونځي پرانستل شي او د نړیوالو انتقادونه کم شي د دې لپاره ټاکل شوی دی، او که فکر کوئ چې د طالبانو مشر غواړي چې د ټاکلو په وسیله لا سخت دریځ خپل کړي؟
په خپل ملا حبیب الله خونزاده کوم ځانګړي اسلامي زده کړې نه دي کړې، یو عادي زده کړې په مدرسو کې تر سره کړې دي. اصلا شیخ نور الله چې د وړاندې نه د طالبانو د تعلیم تربیه وزیر و، هغه یو مکمل عالم دین او شیخ و، او نوموړي د حمل په میاس کې شیخ هیبت الله خونزاده ته د مکاتبو د پرانستلو طرحه وړاندې کړه، چې هغه طرحه بیا د شیخ هیبت الله خونزاده له طرفه رد شوله، چې له امله شیخ نور الله یو څه مایوسه شولو. خو اوس هم په طالبانو کې زیاتره د طالبانو د کابینې غړي وایي چې باید د نجونو په مخ باندې مکاتب پرانستل شي، او ویل کیږي چې دغه پرانستلو لومړۍ طرحه شیخ نور الله منیر جوړه کړې وه، چې د ځینو طالبانو له لوري چې ویل کیږي تعداد یې 15 کسه ده، او تر شیخ هیبت الله خوان نه راتاو دی هغوی لخوا رد شوې ده. نو فکر کوم د شیخ منیر لری کېدل او د حبیب الله خونزاده د حبیب الله هغه ټاکل به د افغانانو هغه غوښتنې، د طالبانو د یو شمېر مشرانو غوښتنې، او د نړیوالې ټولنې غوښتنې چې طالبان باید مکاتب پرانیزي نور هم په مشکل کې واچوي، او داسې نه بریښي چې دغه حبیب الله خونزاده دی د مکاتب په اړه باندې مثبت نظر ولري، او ویل کیږي چې دغه 15 شپږ طالبانو مشرانو په ډله کې ده چې سرسخت ډول د نجونو د مکاتبو د پرانستلو سره مخالفت کوي.
ژورنالیست او د چارو شنونکي سمی یوسفزای و چې د طالبان لخوا د پوهنې د نوي سرپرست وزیر د ګمارنې په تړاو له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې، او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کابل طبي پوهنتون ځینې استادان تاییدوي چې دغه پوهنتون د ادارې له لوري خزینه محصلینې له عکس او ویډیو اخیستو منع شوی دی. دغه استادانو آزادی رادیو ته ویلي چې د پوهنتون له ادارې دوی داسې مکتوب ترلاسه کړی چې پکې د خزینه محصلینو لخوا عکس او ویډیو اخیستل د شریعت له اړخه ستره ګناه بلل شوی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل ابو علي سینا طبي پوهنتون ریاست د ټولو پوهنځیو ریاستونو ته په یو استولي کتبي مکتوب کې لارښوونه کړې چې خزینه محصلینې دې د پوهنتون په چاپیریال کې عکسونه او ویډیوګانې نه اخلي. په دې مکتوب کې چې دغه پوهنتون ځینو استادانو له ازادي رادیو سره شریک کړای او پر خواله رسنیو هم لاس په لاس سوای، په کې راغلي چې د پوهنځیو له درنو ریاستونو څخه غوښتنه کوي چې خپل خزینه محصلینو ته ابلاغ وکړي چې د پوهنتون په چاپیریال کې د هر ډول عکسونو او ویډیوګانو اخیستل د ډاډ وکړي، ځکه دا عمل د شریعت لارخه ستره ګناه بلل کیږي. د کابل طبي پوهنتون یو استاد چې وایي نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې په راپور کې نوم او غږ خپور سي، ازادي رادیو ته په یو برېښنایي پیغام کې ولیکل، بلې دغه مکتوب د پوهنتون د ریاست لوري مختراسته ول سوای دی. د دې پوهنتون د قابلګۍ څنګه یو استاد چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي، بیا ازادي رادیو سره خبرو کې د دې موضوع د تایید ترڅنګ وویل چې ورځ بلې ته په بیلابیلو پلمو پر ښځو او نجونو محدودیتونه د دوی ژوند او ورځنی چارې لستونزو سره مخ کړی دي. دغه قوانین دي، نو هر ورځ سخت ګیری زیاتیږي. دوی په دې کچه فشارونه زیات کړي چې یو شمېر استادان اړ شوي چې دندې پرېږدي، او یو شمېر استادان خو له هېواد وتل. دوی قصدن په بیلابیلو پلمو په ښځو او پخوانیو کارکوونکو ځکه محدودیتونه زیاتوي چې دندې پرېږدي، او دوی پر ځای خپل کسان وګماري. پر نجونو او ښځو هم محدودیتونه بیخي زیات شوي دي.
محدودیتای خانوما خو طبیعي است که روز به روز زیاتر میشه.
حتی موقع په دې اړه د کابل طبي پوهنتون د چارواکو نظر ولرو خو نه توانیدو. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان هم په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د ښځو د حقوقو ځینې فعالان په دې باور دي چې د حاشیوي موضوعاتو چې د دوی په خبره د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې ورته هیڅ اړتیا نه لیدل کیږي، د بس پر ځای دې د نجونو د تعلیم او افغانانو د نورو سترو ستونزو لپاره حل لارې ولټول سي. له دې ډلې د جمهوري حکومت د ولسي جرګې غړي او د ښځو د حقونو فعالې سایمې خوګیاڼۍ ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې شته ستونزې ډېرې زیات دي چې دوی باید هغې ته رسېدګي وکړي، نه داسې مېمانه خبر ته چې دلته عکس واخله او دلته عکس مه اخله. د تعلیم محیط دی، کېدای شي یو سړی تحصیلي دوران کې چې ته ضرورت وي، عکس ته ضرورت وي، یو فلم ته ضرورت وي چې دوی واخلي.
تر دې وړاندې دغه پانتون کې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت له لوري د یو مکتوب په استولو ښځینه استادان او محصلین له نارینه استادانو او محصلینو سره په علمي مجالس او ورکشاپونو کې له یو ځای کې ناستو او زده کړو منع شوي دي. دغه شان څو ورځې مخکې په کورنیو رسنیو او ټولنیزو رسنیو کې دا خبر هم خپور شو چې د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون ښځینه زده کوونکو سره له دې امله چې ولې تور ټیکری نه دی په سر کړی، د پوهنتون د طالب مسؤلینو له لوري ناسم چلند شوی دی، خو ډېر جزئیات په دې اړه خبره نسول.
د غزنی ګیرو ولسوالۍ د زرګونو اوسیدونکو کلی دیسی هیڅ خوانځي نه لري. د غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ یو لوی کلی دیسی چې شاوخوا 2500 کور پکې آباد دي خو هیڅ خوانځي نه لري او اوسیدونکو یې له دولت غواړي چې خوانځي ورته پرانیزي.
له غزنی مرکز څخه په شاوخوا 15 کیلومتري واټن د ګیرو ولسوالۍ دیسی دا په دغه ولایت کې تر ډیرو غټ کلی ګڼل کیږي. په دغه کلی کې شاوخوا 2500 کورنۍ ژوند کوي چې شپږ څلوېښت جوماته لري، خو د دغه زرګونو اوسیدونکو کلی هیڅ ښوونځی نه لري. یوازې یو ځوان چې دولسم ټولګی یې لوستی هغه عبدالحمید قیمزوی دی. قیمزوی هم ځکه دغه زده کړې کړي چې کلونه وړاندې کورنۍ غزنی مرکز ته کډه سوې ده. ښاغلی قیمزوی وایي ځینې هلکان چې له دې سکري غزنی مرکز ته کډه سوي هلته یې ځینو په زده کړو لاس پورې کړی دی.
یوازینی کس چې ما خپل زده کړې ترسره کړلې یا هم خپل لوړې زده کړې د طب په برخه کې وکړلې، یوازینی کس زه هم، خو خوشبختانه اوس مهال د ګوتو په شمېر کسانو درس او تعلیم ته مخه کړې ده.
د ښوونځي نشتون او په زده کړو نه بوختیا هغه څه دي چې د دغه کلي ډیری تنکي ځوانان په کم عمرۍ مسافر یو ته ځي. قیمزوی زیاتوي کچیرې دغه ځوانانو ته دلته د تعلیم او زده کړو زمینه برابره وای اړ نه و چې دوی دې لاړ سي. دی دغه غوښتنه کوي چې په دیسي کې ښوونځي جوړ سي تر څو زما په شان زیات شمېر ځوانان تعلیم یافته سي. د ده په باور دلته ښه استعدادونه سته خو هغوی ته د زده کړو زمینه نه ده برابره سوې.
دا یو ډیر بد حالت ته د خلکو لپاره چې په 3000 کوره کلی کې یو تعلیمي مرکز شتون نه لري. د تعلیمي مراکزو نه شتون له خلکو سره دا نظریه پیدا کړې ده چې له هغوی نه خپل اولیتونه هېر کړي دي. دا نظریه له هغوی سره پیدا کړې ده چې نه، تعلیم حق د اولیت نه ده، هغه باید لاړ سي خارجي ممالکو ته، هغه باید پیسې وګټي.
د دې سیکل ډیرای اوسیدونکو شتمن او په خارجي هیوادونو کې سوداګریزي چارې پر مخ وړي چې یوازې په عربي اماراتو کې 460 کسان په خواري یو بخت او ډیرای برخه ځوانان دي. دا دغه کلی ډیرای کسان وخت په وخت په نظامونو کې هم پاتې سوي خو د خپل کلی تعلیمي بهیر یې له پامه غورځولی دی. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د کلی خلکو نه دي غوښتي چې نجونې او هلکانې ښوونځی ولري که چارواکو ورسره ناغېړي کړي، د دغه کلی یو کس امان الله دیسی والوایي
غوښتنه م کړې ده، بار بار م کړې ده، منډې م کړې دي، اصلا چارواکو غږ نه درېدلی. له نن څو کاله مخکې د طالبانو په تېر دولت کې موږ یو ښوونځی درلود چې هغه هم د کلي په مرسته د کلیوالو په همکاري باندې جوړ کړی و، ځکه م ورته بېله کړې وه، ورته اخیستم و په بیه، هغه هم وران سوی له منځه تللی، اوس هیڅ ښوونځی نه لرو.
امان الله دې سوال زیاتوي، نه هم په تیر او نه هم په اوسنی حکومت کې چا د دوی د ماشومانو د ښوونځي غم خوړلی دی. خو په غزنی کې د پوهنې ریاست چارواکي بیا ډاډ ورکوي او وایي موږ په راتلونکي کې پلان لرو چې په ټولو ځایونو کې ښوونځي فعال کړو. د دغه ریاست سرپرست مولوي محمد منصور منیر ازادۍ راډیو ته وویل هڅه کوو چې د دغه کلی په ګډون هر ځای ښوونځي جوړ کړو.
انشاءالله موږ پوره کوشش روان کړی دی او د آینده پلان هم لرو. په دې باندې موږ وزارت رهبري ټوله په دې باندې انشاءالله ته متوجه شي، دوی ته خپل مکاتب فعال کړو او د دوی بچیان هلته په عصري علومو په دیني علومو باندې سنبال شي.
دا غرنۍ غونډیو په منځ کې پروت دی. سیکلی شمال لور ته میزان غر، سهیل لور ته د پکتیکا ولایت یوسف خیلو ولسوالۍ میست، ختیز لور ته د پکتیکا ولایت یوسف خیلو ولسوالۍ جرکنه، او لویدیز لور ته نوشکای او بډای کلی آباد دی. دا تیرې یوې نیمې لسیزې سختې جګړې نه یوازې د دیسي بلکې د غزنی په ډیری سیمو کې د ښوونځیو د نشتون او له زده کړو څخه د ماشومانو د لرې پاتې کېدو لامل سوي دي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د افغانستان موضوعاتو ته بیرته راګرځو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. د روسیې د ولسمشر له لوري د احتیاطي ځواکونو د وربللو په اړه روسي اعلان په نړیواله ټولنه کې غبرګونونه پارولي. ولادیمیر پوتین پرون خپلو هیوادوالو ته په وینا کې د احتیاطي ځواکونو د چمتو کېدو د اعلان ترڅنګ وویل چې لویدیځوال غواړي روسیا کمزوري کړي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل هیواد د یو شمیر احتیاط ځواکونو د وربللو اعلان په داسې حال کې وکړ چې پر اوکراین د روسیې د بېدلیله یرغل کابو و میاشتې تیریږي، او اوکراینی ځواکونه په وروستیو کې توانېدلي چې په ځوابي بریدونو کې خپلې یو شمیر سیمې بېرته ونیسي. پوتین په خپله پرونی وینا کې خپلو هیوادوالو ته وویل لویدیځ هڅه کوي چې روسیا کمزوري او ویجاړه کړي، خو هیواد به یې د روسیې او د خپل ولس د دفاع لپاره له ټولو هغو وسایلو کار واخلي چې لري. د دا څرګندونې وروسته له دې وکړې چې اوکراینی ځواکونو په یو لړ ځوابي بریدونو کې د خپل هیواد په ختیځ او جنوب کې یو شمیر بایللې سیمې بیرته ونیولې. دا هغه سیمې دي چې روسیا غواړي د کریمیا په شان یې له خپلې خاورې سره یو ځای کړي. روسیې ویلي چې په دغو سیمو کې به ټول پوښتنې وکړي. د ماسکو د اعلان نه یوازې د اوکراین د حکومت بلکې د نړیوالې ټولنې د ډیرو غړیو غوسه پارولې ده. لویدیځو هیوادونو له وړاندې څخه د دې ډول ټول پوښتنې په رسمیت پیژندل رد کړي دي. د چین د باندنیو چارو وزارت ویندوی وانګ وونین هم پرون په یو خبری غونډه کې د روسیې د ولسمشر د څرګندونو په اړه وویل
د اوکراین د کړکیچ په اړه د چین دریځ تل څرګند او ثابت و. موږ له اړوندو خواوو غواړو چې د خبرو او مشورو له لارې اوربند وکړي او حل لاره ومومي.
خو په همدې منځ کې د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو له یوه روسی خبریال سره په مرکه کې پرون وویل چې ډیر شمیر احتیاطي ځواکونه لري. د خپلو تجربه کارو پوځیانو شمیر کابو 25 میلیونه وباله.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې درته وایو چې کابل کې رستورانونو ته د خلکو تک کم شوی، خو ترې وړاندې راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
فارن پالیسی خپرونې د امریکا د خزانې وزارت لخوا د سویس یو صندوق ته د افغانستان بانک د کنګل سوي شتمنۍ پر استولو یوه لیکنه خپره کړې ده. په مقاله کې لولو د امریکا د خزانې وزارت 3.5 میلیارد د کنګل سوي شتمنۍ د سویس یو صندوق ته لیږي، خو د کارپوهانو په حواله راغلي که امریکا وغواړي او کنه د دغو پیسو ګټه طالبانو ته رسیږي. په مقاله کې د چارو د کتونکو او د نړیوال بانک د پخواني اقتصاد پوه عمر جویاله په حواله راغلي له دغو پیسو د افغانستان پورونه ورکول کیږي، او د پټکو دا کار طالبان له مسؤلیت او د خراب اقتصاد له مدیریت خلاصوي. وړاندې راغلی دغه پیسې عامو افغانانو ته چې د مقالې په وینا له بیکاری، بېوزلۍ او ناوړه اقتصاد رنځ وړي کومه ګټه نه رسوي. د طالبانو د اقتصاد وزارت ویاند حبیب الرحمن حبیب خبرونې ته ویلي د افغانستان د پیسو زیرمې د افغانانو ملکیت دی، او له کلونو راهیسې د پیسو د ثبات، د مالي سیستم د پیاوړتیا او له نړۍ سره د سوداګرۍ د اسانتیاوو پر لارو چارو لګول سوي دي. نوموړي ویلي د دغو پیسو د تخصیص، استفادې او انتقال په اړه د امریکا هر ډول اقدام دوی ته د منلو وړ نه دی، او باید له سره غور اور باندې وکړي. هندوستان ټایمز ورځپاڼې بیا د جیش محمد وسلوالي ډلې د مشر مسعود اظهر په اړه د پاکستان او طالبانو د حکومتونو په بیلابیلو دریځونو تمرکز کړی دی. په ورځپاڼه کې راغلی سره له دې چې طالبانو په افغانستان کې د مسعود اظهر د اوسېدو راپورونه رد کړي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د شنګهای په وروستۍ غونډه کې هم وویل چې اظهر په افغانستان کې دی. په مطلب کې ولو جیش محمد له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او له موضوع د باخبره سرچینو په حواله ویل سوي په تیرو کلونو کې د دغه ډلې شاوخوا 2000 جنګیالي د طالبانو په لیکو کې جنګېدل. د تورو پیسو سپیناوي او ترهګرۍ سره د مالی مرستو د مخنیوي نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس اف ای ټی اف یوه اساسي غوښتنه هم ده چې پاکستان باید د مسعود اظهر پر وړاندې اقدام وکړي. له دغې ادارې سره پاکستان لا هم په خړ لیست کې دی او پاکستان هم دا روان کال 2 ځله له طالبانو وغوښتل چې مسعود اظهر تعقیب او توقیف کړي، خو طالبانو په افغانستان کې د هغه حضور رد کړی دی.
د رستورانونو ځینې خاوندان ادعا کوي چې د اقتصادي بحران او دغه شان د طالبانو لخوا د یو شمېر محدودیتونو له امله یې مشتریان کم شوي. دا چې ولې، تفصیل په دې راپور کې اورو.
یو شمېر کابل ښاریان وایي چې په تیرو 20 کلونو کې د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو په ځانګړي ډول پلازمینه کابل کې په پرمختللي ډول رستورانتونه جوړ شول چې په دې رستورانتونو کې نارینه او هم ښځې په کار بوختې وي. دوی وایي وخت په وخت به د کورنۍ له غړو سره ورتلل او په دغو رستورانتونو کې به یې ډوډۍ خوړل. خو د دوی په خبره پر افغانستان د طالبانو په بېجلي واکمنېدو سره اوس په بېغمه زړه رستورانتونو ته نشي ورتلی، ځکه طالبان راځي او له نارینه اوس ښه پوښتنه کوي چې راغلي کسان څه سره کېږي. د کابل اوسیدونکي مریم هوتک:
طالبان یو ډول تحقیق ورزنې کوي، راځي پوښتنه ورزنې کوي چې مثلا څوک دا اولې دې راوستلې ده، یا حتی هغه که دغه نفر مېرمنه اوسېږي بیا نو پوښتنه ترې کوي چې یعنې مونږ څنګه باور کولی سو په دې چې دا ستا مېرمنه ده.
د کاپیسا اوسېدونکی جلال بیا وایي چې بېکاري او بېوزلي هم د دې لامل شوی چې دوی په رستورانت کې ډوډۍ ونه خوري.
طالبانو له راتګ سره د خلکو کار نسته، وظیفه نسته، معاش نه لري، اقتصادي وضعیت خرابه ده، نو په کور کې د خوړو وس نه لري، په رستورانت کې ډوډۍ خوراک او یاده مصرفونه خو لري خبره ده.
د کابل ښار په کوټي سنګي کې د یو رستورانت سیختر محمد خان وایي چې یو ورځ رستورانت کې میلمانه لري، شپږ ورځې نه لري، نو ځکه یې په خانه مزه او ګټه واټه نه ده پاتې.
د هوټل کرام نشو پوره کولای، کوم خواړه چې راوړو د هوټل لپاره خلک نه راځي، دا د خوراک وخت دی لپاره نه هغه هم پاتې کیږي، تاوان کیږي.
په کابل ښار کې د یو رستورانت شاګرد چې نغواړي نوم او د رستورانت موقعیت په راپور کې خپور شي وایي چې خلک له طالبانو ډارېږي، د خپلې کورنۍ له مېرمنو سره نه راځي، ځکه په وار وار مو لیدلي چې نارینه او مېرمنې چې په یو میز ډوډۍ خوري د دوی لخوا پوښتنې ورنه کېږي چې تاسو څه سره کېږئ.
اماراتو له ډار هم خلک نه راځي، نامزاد سره به راتله یا خپل فامیل سره به راتله، اکثره ته خلک به راتله، نو اوس چرای شي اکثره ته پازابه ولم کوي، پوښتنه ته کوي چې تاسو څوک.